بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوریدونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربه جمیل بنگش لا منې او اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1400 مجری المریز کال د وری د میاشتې 43 د 1400 سلویخته مجری کمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لا 1400 او د 2015 میلادي کال د اپریل لا 1400 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی دا لومړی لاوامل سره سم خبرونه اودل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو بیا تر با سیاسي تبصره وړاندې چې عنوان یې دی آیا امریکا د اوکراین په ویشلو پسې ده. لدی اورستا بیا د تحلیلی پروګرام هندارې وار دی چې د ایران او امریکا د خبراترو د بهیر په حق لا برابر شوی چې پکې برخوال دي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر علي واحدي صاحب همداراز انور شاهین خان خیل صاحب بیا هم ایران په تیرونه کې پروګرام اوردل شي چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي پارس ټوډي ډاټا ایر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایت درکته. ځان یو لنډ دمه کو بیا د سیمې او نړۍ لا تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محل خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز خاغلی عراقچی په مذاکراتو کې د نظام استازی و. ایران پر پاکستانی خارجو بزدلانه حمله وغندله. اسلام ایران د افغانستان سرحدی سړک بشپړی او د افغانستان او تاجکستان سرحدی سیمه زوراورې زلزلې ولړزولې. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی عراقچی په مذاکراتو کې د نظام استازی و. د ایران د ولسمشر د دفتر د اطلاع رسولو او ارتباطاتو مرستیال د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو بهیر ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د مسقط په خبرو اترو کې د نظام استازی توب وکړ. پارس ټوډی خبري د اسنا خبري آژانس په اوله ویلي چې خاغلی مهدی طباطبایی د ایران او امریکا د خبرو اترو په بهیر کې داخلي اجماع او یووالي اهمیت اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د مسقط په خبرو اترو کې د نظام استازی و. د مهدی طباطبایی د پیغام متن په ایکس شبکې کې راغلی چې عباس عراقچی په مذاکراتو کې د ایران اسلامی جمهوریت سفیر او استازی و. د اسلامی انقلاب ستر رهبر ولسمشر پزشکیان د پارلیمان مشر او د قضایی قوې مشر له ایرانی ملت سره یو ځای ټول په یوه جبهه کې دي. له بلې خوا د عربي نړۍ مشهور شناندی عبدالباری اطوان بیا په یوې مقالې کې په عمان کې له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو باندې د ایران ټینګار امریکا ته د ایران لومړی ګول وباله. عبدالباری اطوان په رای الیوم ورسپانه کې په یوې تفصیلي مرکې کې په عمان هیواد کې له امریکا سره د ایران د اسلامي جمهوریت د غیر مستقیمو خبرو اترو په حق ولیکل. ایران بریالی شو دا ارادو د جنگ په لوبه کې چې په تیرې شنبه ورځ د عمان په پلازمېن مسقط کې پیل شوه په امریکای ګول وکړ. پارس ټوډی سایټ راپورټ ورکړی دا عربي نړۍ مشهور شناندی عبدالباری اطوان زیاته کړه د بریالیتوب د خبرو اترو په غیر مستقیم والی ټینګار سره لاسته راغی. داسې موضوع چې د امریکا د لوري د غوښتنې په خلاف چې نیغ په نیغه خبرې غره بللې. داسې ټکی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له لومړي وزیر نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې ورته اشاره کړې وه. داسې څرګندونه چې د نتنیاهو د حیرانتیا او حتی د شوک سبب شوې وه. عبدالباری اتوان داګینا کړه د ریډ کو په مشرۍ د امریکا پلاوی په داسې حال کې د عمان په خبرو کې ګډون وکړ چې لا کمزوري او ماتیدونکي دریځ څخه خبره درتا ورغلی و. په دې رابیا په دنیا کې په څه د پاسه 200 هیوادونو او اورګانونو باندې د ګمرکي تعرفو پر تپلو کې د امریکا د ماتې خوړلو وروسته چې نتیجه د امریکا د څنګ تاکید او حتی په اروپا او جنوب ختیځ آسیا یعنی جنوبی کوریا او جاپان کې په نویو دښمنانو باندې د پخوانیو متحدانو بدلیدل و. عبدالباری اتوان زیاته کړه ایرانیانو د عباس عراقچی په مشرۍ چې یو مخینه لرونکی ډیپلوماټ دی چې له 15 جمعې وډلې سره 2015 میلادي کال کې د ټیمی پړون خبره هم هدایت کړی وی په هغه تجربه او مهارت سره چې خبراترو په فنونو کې لري د امریکا د ولسمشر ټرمپ د غواخ او د روبونو سیاست ته تسلیم نشو. ایران بریالی شو چې په امریکا خپل ټول شرطونه ومني لکه ایټمی موضوع ته د خبراترو محدودول او د توغندي سیستمونو بې پیلټا الوتکو یا د غزې لبنان یمن او عراق کې د مقاومت لړل سره د اړیکو په شان په موضوعګانو باندې غور نه کول او ایران په نهایت کې خپل غوښتنې په امریکا ومنلې. د عربو دنیا مشهور شناندې اتوان د غرض د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا د بشپړ پوځي عملې لا ګواښ شاته کول له امریکا سره په ټکر کې د ایران او په تیرا بیا د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د پریکنده دریځ له کبره وبله او جوته کړه ایرانیان په هغه ټرمپ چې په 2013 میلادي کال کې په یو اړخیز ډول ایټمی موافقه څیری کړه اعتماد نه لري. ایران پر پاکستانی خاریزو بزدلانه حمله وغندله. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستانی خاریزو پر یوې ډلې باندې بزدلانه برید وغندله. پاسوډه د ایران لکول راپورټ کې په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستانی خاریزو پر یوې ډلې باندې بزدلانه برید په کلک وغندله او ټینګار یې وکړ چې غدار عناصر لنلیوالې تر هغه سره په ګډه په سیمه کې د سولې امنیت د خرابولو په لټه کې دي. د راپورټ له مخې د ایران د سفارت د عامه ډیپلوماسي او رسنیو څانګې نن یوه اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل شوی دی په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانیانو پر ضد غیر انساني او بزدلانه وسلوال اقدام په سختو ټکو غندي. په بیانیه کې زیاته شوې ده چې ترهګري یو اوږدمهاله بلا او په ټوله سیمه کې یو ګډ ګواښ دی او غدار عناصر لنډیوال تروریزم سره په همکاري په سیمه کې امنیت په نښه کوي. د ایران د سفارت د عامه ډیپلوماسي او رسنیو څانګې په خپل اعلامیه کې زیاته کړې ده له دې ناوړه ښکارند سره مقابله د ټولو هیوادونو لخوا د ترهګري او افراطیت د ټولو ډولونو د له منځه وړلو لپاره ګډې هڅې ته ارتیا لري چې پتیرو لسیزو کې د زرګونو بیگونه خلکو ژوند اخیسته دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر هم د خپلو اتو خاریزو د وژنې په غبرګون کې ویل پاکستان له ایراني چارواکو سره په تماس کې دی او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو په تمه دی. ایران د افغانستان سرحدي لاره بشپړوي. په کابل کې د ایران سفیر ویلي چې په 1400 کال کې به د فرا او ماهرو ترمنځ مهم سرحدي سړک جوړ شي. زموږ خبریال راپورټ راکړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بغدلی سره د 1400 کال په بهیر کې د ایران او افغانستان په سرحد کې د فرا ماهرو سړک د بشپړېدو خبر ورکړه. د فرا ماهرو سړک چې د ایران او افغانستان په سرحد کې موقعیت لري او ستراتیژیک پروژه ده چې د سیمه ایزو ترانسپورتي بیخ بناو د پراختیا دی وي برخه په توګه پرمخ ځي. دا سړک چې د وریښمو تاریخي لارې و برخه وه په تیر کې په سوداګرۍ او کلتوري تبادلې کې مهم رول لوبوره ده. په کابل کې د ایران سفارت په وینا د دلیدنې په بهیر کې چې د ایران اقتصادي پرای پښتون کې ترسره شو اعلان وشو چې په خراسان جنوبی ولایت کې د لارې په بشپړېدو سره د ختیځ لویدیز ترانزیټي لارې ظرفیت لوړ شي او د افغانستان له ایران او نورو هیوادونو سره اړیکه به د دې لارې لا اسانه شي. د خراسان جنوبی د سرک او خارج نوونې رئیس هم اعلان کړی چې له مایرو سره دی پای څخه د فرا ولایت پورې 3.5 کیلومتره لره په 3.8% فزیکی پرمختګ سره پر کار لاندې ده. پاکستان او افغانستان د سوداګری پر پراختیا خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګری وزارت سرپرست نوریدین عزیزی کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره پر سوداګری خبرې کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال پر لګري دغه راپورټ کې مورې.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزیر نوریدین عزیزی کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره کتلې دي. د صنعت او سوداګری وزارت ویانا خونزاده عبدالسلام جواد وایي چې دواړو لورو د دوړخیز سوداګری برخه کې د همغږۍ پر زیاتېدو او د ترانزیت پر وړاندې د ستونزو په حل خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د کابل او اسلام آباد چارواکو په دې کتنه کې د نږدې همکارۍ پر اړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پروسه کې د اسانتیا او په مخه په ګډو پریکړو ټینګار کړی دی.
الحاج نوریدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان با محترم عبدالرحمن نظامانی سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل دیدار گفتگو نمود. در این دیدار طرفین روی افزایش هماهنگی ها در بخش تجارت دوجانبه و حل چالش های موجود در مسیر ترانزیت کالاها بحث و تبادل نظر نمودند. همچنین دو طرف بر ضرورت همکاری نزدیکتر و اتخاذ اقدامات مشترک به منظور تسهیل روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید ورزیدند.
پاکستانی چارواکي داسې مال افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې کوي چې تر دې وړاندې پاکستاني د نیشن ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په حجم کې 6.5% کموالی راغلی. د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ دغه لیدنه په داسې حال کې کیږي چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د بېرته رسنېدو دویم پړاو 4 ورځې وړاندې پیل شوی او تر دې مهاله تر 1.5 زرو زیات کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي. فضل غنی حق مل تهران رادیو کابل
خبرونو ته دوام ورکوم. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمه زورور زلزله ولړزولې وا زورور زلزله چې شدت یې در اشتر په اندازا 6.1 درجه و د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمه ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژنې ادارې د راپورټ لمخه مرکز د تاجکستان لا رش سیمه څخه 25 کیلومتره لرې تر مځکې 10 کیلومتره لاندې وه. سره له دې چې زلزله سخته وه خو د دې په کتو سره چې په زپل شویو سیمو کې ګڼ خلک نه اوسي تمه ده چې تاوانونه به نه وي اړولي یا به ډېر کم وي. د امریکا اسلامي اړیکو شورا د کډوالو په اړه د ټرمپ وروستی فیصله ظالمانه بللې ده. د امریکا د اسلامي اړیکو د شورا دفتر د ټرمپ د حکومت وروستی پریکړه چې د افغانانو او د کامرون د وګړو لپاره د موقتی اقامې پروسه پای ته رسولې ده غندلې ده. د شورا په یوه بیانیه کې دغه اقدام ظالمانه او ګواښونکي بللې ده او د امریکا له کانګرس او اړوند محکمو یو غوښتنه کړې ده چې د پریکړې مخه ونیسي. ورسته خبردار چې په نیویارک کې د الوتکې د لبیدو لامل یو کس مړ شوی دی. د نړیوالو رسندیو د راپورټونو له مخې په نیویارک کې د یو کوچنی الوتکې د لبیدو لامل یو کس مړ شوی دی. ریټرز نن راپورټ ورکړی چې په دې الوتکه کې 6 کسان سپاره وو. د راپورټ له مخې الوتکه د نیویارک ایالت هډسن ښار ته نږدې د کولمبیا هوایي ډګر ته روانه وه. تر اوسه د 5 نورو سپرلیو د برخلیک په تړاو کوم خبر نه دی خپور شوی. د الوتکې د غورځېدو لامل تر اوسه نوی څرګند سمودا وړاندې په واشنگتن کې د الوتکې د بدو لاملات څخه د پاسا 6 زیات کسان بیا وشل شو دا د دې محل خبره. آیا امریکا د اوکراین په ویشلو پسې دا لږه موده وروسته دغه سیاسي تبصرې سره بیا تاسو خدمت ته حاضرې وو.
سیاسي تبصره
د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي کیټ کلاک همدا اوس د اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره یو جنجالي پروژه او پلان وړاندې کړی چې بیلا بیل غبرګونه درلودلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته لاستنیدا ورسته د اوکراین د جنگ ختمول د خپل حکومت لومړیتوب بللې ده. داسې مسله چې په اسانۍ سره د ترلاسه کېدا وړ نه ده. ټایمز مجلې هم لیکلي چې د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ځانګړي استازي متقاعد جنرال کیټ ګیلاګ د پلان په اساس اوکراین له دوهم نړیوال جنګ وروسته د برلین په سبق او سټایل ویشل کیږي. ګیلاګ وړاندیز کړی چې اوکراین په دوو سیمو باندې وویشل شي، د ډنپیرو سینلو لویدیز د انګلستان او د فرانسې د سلاساتو ځواکونو تر کنټرول لاندې ورشي، او د اوکراین ختیځ چې اوسنۍ تر نیواک لاندې سیمې پکې شاملې دي د روسیې په کنټرول کې پاتې شي، او د 1300 میلو په اندازه یوه غیر پوځي سیمه د دغو دوو برخو ترمنځ رامنځته شي. د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ټینګار کړی چې امریکا به دغو سیمو ته هیڅ ځمکنی ځواک وانستوي، خو دا اوکراین په ختیځو برخو باندې د روسیې د کنټرول منل کوي شي په کیف کې له منفي غبرګون سره مخامخ شي. د امریکا د متقاعد پوځي جنرال دغه پلان د امریکا په متحدانو او ریپبلیکن ګوند کې یو شمېر اندېښنې رامنځته کړې دي. ځنې کسان اندېښمن دي چې دغه وړاندیز د روسیې د غوښتنو د منلو او د اوکراین د واکمنۍ د کمزوري کولو په مانا دے. امریکا زنو چارواکو هم د اوکراین په حق لا د ټرمپ د حکومت په سیاستونو کې د کوټلتیا په نشټوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. که څه هم کې ګیلا د خپلو روسي ضد دریځونو په خاطر په اوکراین کې د احترام ور دي، خو له نازی جرمني سره د اوکراین پر تله کول او د اوکراین د ویشلو وړاندیز اوکراین په چارو کې یو شمېر اندېښنې بیا رامنځته کړې دي. ډېر کسان دغه پلان د کرملین د غوښتنو د منلو او د اوکراین د مځکني بشپړتیا لپاره ګواښ بولي. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر ټرمپ وویل کټ ګیلاګ به له روسیې سره په خبرو اترو کې رول ونه لري، او هغه به یوازې د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه فعالیت وکړي. دغه مسله ورسته له دې وشوه چې روسیه دیر شورزانی اوربند رد کړه، اوکراین ته د امریکا او د لویزی وادونو لخوا د وسلو د استولو د بندولو وختنه وکړه. ګیلاګ مخکې اوکراین ته په سفر اول تاله ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په کتنه کې د جنگ د جبهو کتنه وکړه چې د اوکراین د امنیتی ضرورتونو په حق لا ژور درک ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې ځینې کسان د اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره د کیل ګیلاګ پلان د سولې په لور یو ګام بولي، خو نور کسان بیا خبرداري ورکوي چې دا ډبل پلان به د روسیې د اقداماتو راوالی پیاوړی کړي او د اوکراین د واکمنۍ په تاوان به پای ته ورسي. د اوکراین جنگ د روسیې امنیتي اندېښنو ته د امریکا او د اروپایي هیوادونو د پام نه کولو او د ماسکو سرحدونو او پولو ته نږدې د ناټو د ځواکونو د استولو په وجه رامنځته شو. روسیې د 2022 میلادي کال په فروری میاشت کې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا لخوا د ماسکو په امنیتي اندېښنو باندې سترګو پټولو په خاطر په اوکراین پوځي برید وکړ. لویدیځ هیوادونو د روسیې دغه اقدام ته په ځواب کې تر اوسه د ماسکو پر ضد پراخ بندیزونه لګولي دي او په میلیارډونو ډالرو وسلې اوکراین ته استولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځلونو د اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره شرطونه له ناټو پوځي ائتلاف سره د اوکراین نه شاملېدل د ماسکو پر ضد د لویدیز دا هیوادونو د ټولو بایکاټونو لغوه کول او لا نیاس او نورو سیمو بیا د اوکراین د پوځیانو په کامل ډول وتل اعلان کړی دی. حضرت امام رضا علیه السلام فرمایي چې چوپتیا او خاموشی د حکمت یوا لاره ده. ځانو د خبرونه دوام ته تاسو پام راګرځو پار سټوډیو ډاټ آی آر سلیش پی زموږ انټرنیټي سایټ درخته.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ تراحت سره دا ویل چې موږ څه کوم یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر زه طول اخو غنایم او تاسو هندره خبرونه اورید د 2015 کال د اپریل په 12مه د عمان په پلازمینه مسقط کې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیمه خبري اترې د نوي پیل لپاره دی وی هلی رنا خبره کړی ده خو دغه مذاکرات او اهمیت ننګونی او احتمالي پایلې به څه وي د ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات د ایران د اټومي پروګرام او د متحده ایالاتونو لخوا پر ایران د لګول شو بندیزونو پر محور راڅرخي د 2018 کال رئیسی د عمان او نور منځګړو هیوادونو په مرسته غیر مستقیم خبري اترې روانې دي خو امریکا لخوا بی اعتمادي او متفاوتی غوښتنې په ځلونو د خبرو اترو د پرمختګ مخه نیولې ده د 2015 کال په پیل کې ایران نوی ولسمشر مسعود پیزشکیان او د متحده ایالاتونو د نوی ادارې ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې هڅې د مذاکراتو لپاره نوی هیلې راپیدا کړې دي د اپریل 12مه د مسقط مذاکرات د همدې هڅو یوه برخه وه چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب ترسره شول پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایراني پلایو مشري کوله او په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ستیون ویټیکوف د امریکایي پلایو مشري درلوده دا خبرې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د لګول شو غیر قانوني بندیزونو د لری کولو په اړه متمرکز دي دواړو خواوو مذاکرات له بشپړېدو وروسته د مذاکراتو رغند او بلل او هوکړه وکړه چې د غلړې براتلون کې اونۍ د اپریل په 12مه هم دوام ومومي د معلوماتو لمخې په دې مذاکراتو کې ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون یا برجام د بیا ژوندې کولو لپاره دي د متحده ایالاتو باید په دغه هیواد لومړی ټول بندیزونه لري کړي او د تیرو ژمنو د عملي کولو تضمین دي ورکړي په دې مذاکراتو کې د عمان رول د منځګړې په توګه مهم و ځکه چې د هیواد په تیرو کلونو کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو بې پرې پلیټ فارم برابر کړی و تیر ورځې مذاکرات که هم رغند بدل شوي خو لا هم جدي ننګونو سره مخ دي د 2013 کال وروسته کله چې متحده ایالاتونو له برجام څخه ووتل ایران پر غربي هیوادونو په تیره بیا په امریکا بې باوري شوې ده ایران وایي چې د هر یوې هوکړې لپاره باید عملي تضمینونه موجود وي که څه هم د تیرې ورځې مذاکرات رغنده طبیعت یو مثبت ګام دی خو د دې پایلې لا هم ناڅرګنده دي که دواړو خواوې یوې هوکړې ته ورسیږي نو دا به په ایران د شو غیر قانونی بندیزونو په لری کولو او اقتصادي وضعیت خوال کې مرسته وکړي د تیلو نړیوال بازار به باثبات شي او په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره به یو لوی لار پرانستل شي د غرض د مذاکراتو پایلې به پر نور لوبغاړو لکه اسرائیل سعودي عربستان او حتی پر افغانستان او پاکستان اغیزه وکړي ځکه چې د هیوادونه د منځني ختیځ د سیاسي او امنیتي بدلونونو سره نږدې تړلې دي د 2015 کال اپریل 12مه مذاکرات د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغونو لپاره یو مهم خو نازک ګام و که څه هم دواړو خواوو د خبرې رغند بللې خو د بریالیتوب لپاره یې له اوږده لار پاتې ده د بې اعتمادۍ فضا داخلي سیاسي فشارونه او سیمه ییز ننګونې دا بهیر له خنډونو سره مخ کړی دی خو د عمان په څیر منځګړو هیوادونو رول او دواړو خواوو د ډیپلوماسۍ لپاره لیوالتیا دا هیله ژوندۍ ساتلې چې شاید دا مذاکرات د سولې او ثبات لپاره یو نوی لار پرانیزي راتلونکي اونۍ به دا روښانه کړي چې آیا دا خبره به د منځني ختیځ لپاره یو نوی فصل پیل کړي او که به د تیرو ناکامیو یوه بله بیلګه شي موږ هم د تهران رادیو په اوسنۍ هنداره خپرونه کې د دغه مذاکراتو په تاثیراتو او راتلونکو پایلو باندې بحث لرو خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دبه لرو د تهران رادیو درن اردن کو یو ځل بیا هم خارغلاس هندار خبرونه وری چې د ایران او امریکا ترمنځ د پرونی مذاکرات تاثیرات او پایلو ته مزنګړی کړي. بس کر سره د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر علي واحدی او د سیمې د مسایلو کارپو هاغلی انور زیب شاهین ملمنه دی. خپل دوړ ملمنو تاسو ته خارغلاس وایم. بس له هاغلی ډاکټر علي واحدی سره څخه پیل کوو. هاغلی ډاکټر د ایران او امریکا ترمنځ د تیری ورځې مذاکرات څنګه ارزیابي کوي؟ ستاسو په نظر د دغه مذاکراتو تاثیرات به په سیمه ایران او نړۍ باندې څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغه شتاس ویل د ایران اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمنځ د برجام د مستقیمو خبرو اترو نو وروسته دا لومړی ځل دی چې د ایران په غوښتنه په عمان کې د غیر مستقیم خبرو اترو لومړی پړاو پرون په مسقط کې تر سره شول. دا باید په ډاګه کړم که امریکا لکه چې پرون د لومړی پړاو په غیر مستقیم خبرو اترو کې خپل رښتیا والی، صداقت او ښه نیت په ښودلو سره د ایران اسلامي جمهوریت په وړاندې دوام ورکړي، نو خو دا ښکاره خبره ده چې دغه غیر مستقیم خبرو اترو پایلې به هم د امریکا لپاره، هم د ایران لپاره، هم د سیمې او نړۍ لپاره به ښې پایلې او مثبتې اثرات به ولري. حال دا چې سیونیستي رژیم د حماس او د فلسطین د جهادي ګوندونو او د محور مقاومت د په وړاندې پاتې راغلي دي او د یو خورا ماتې سره مخامخ دی، غواړي چې د خپل نجات او ژغورل لپاره امریکا ولمسوي چې د اتومي بم د جوړولو په پلمه د ایران پر استوي مرکزونه وایي برید وکړي او د جنگ لمن په سیمه کې پراخر کړي. حال دا چې د ایران اسلامي جمهوریت ستر لارښود د حضرت آیت الله خامنه‌ای په زلونو زلونو دا په ډاګه کړی ده چې موږ د اتومي بم د جوړولو پروګرام نه لرو، ځکه چې موږ مسلمان یو او اسلام موږ ته د اتومي بم د جوړولو اجازه نه ورکوي. که چیرې امریکا د اسلامي ایران دغه وکړه ومني، په هغه صورت امریکا په هیڅ عنوان د جمهور اسلامي ایران پر هستهی مرکزونو د برید اجازه نه لري. په نهایت کې د امریکا ګواښونه هیڅ معنا نه لري او که چیرې په دغه اقدام لاس پورې کړي، د ایران لخوا امریکا ته سخت ګوزارونه ورکړل شي چې دا موضوع نه د امریکا او نه د سیمې په ګټه ده، بلکې د جګړې لمن په نړۍ او په سیمه کې به پراخه شي. او که چیرې د غیر مستقیم خبرو اترو پایلې د دواړو خواوو په موافقت او سوله ییز او مثبت پایلې سره ختم شي، هم د امریکا، هم د ایران او هم د سیمې او نړۍ لپاره د خورا پراخو مثبتو اثراتو پایل او په نهایت کې د پراخ امنیت عامل بسي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه هغلی ډاکټر علي واحد چې ځواب مو راکړ. هغلی شاهین، ستاسو په نظر د پرونو ورځې پیل شوي مذاکرات تاثیرات به په سیمې او نړۍ څه وي؟ تاسو خبرګونونو ته په کتو دغه مذاکرات څنګه ارزیابي کوئ؟
مهربان بخون کې لوی سختن پرامه. تاسو دا پوښتنه کړې ده چې کومې د ایران د اسلامي جمهوریت او امریکې ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو د عمان په مسقط کې په بلواسطه طریقې سره او غیر مستقیم توګه باندې تر سره شو دغه پړاو. نو د دغه باره کې خو چې کوم په میډیا کې ذرایع ابلاغ او رسنیو کې راغلي دي، نو هم د ایران اسلامي جمهوریت او هم د امریکې د طرف نه او هم عمان او روسو داسې نورو خواو طرف نه دا خبره څرګندېږي چې دغه پړاو کامیاب او مثبت او خدای دې وکړي چې دغه شان وي، ولې چې امن او امان او باهمی طور سره د خواو یو نتیجې ته او ښې نتیجې ته رسیدل دا د ټولو په ګټه دي او دا به ښه اثرات ولري.
ډیره زیاته مننه هغلی انور زیب شاهین چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزوې ویلنډې دمې ته بیرته راګرځو. خوږو دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس بحث ته دوام ورکوو. هغه ډاکټر ټاکل شوی راتلونکي شنبه د دغه مذاکراتو دویم پړاو پیل شي او اټکل کېږي چې دغه مذاکرات مستقیم هم اوسي. د لومړي پړاو مذاکراتو غبرګونونو ته په کتو له راتلونکي پړاو مذاکراتو څخه څه تمه کېدای شي؟
تاسو د دغه پوښتنې په اړه باید ووایم دا چې داسې ثبوتونه ده چې امریکا مذاکرات نیمګړي پرېښي ده او د باج اخیستلو غوښتنه کوله او په ټول کې د ژمنې پایبند نه دی. دا ځل د امریکا لپاره دا یو ښه فرصت او یو ازموینه ده ځکه چې توپ د امریکا لوبغاړي کې دی. د ایران اسلامي جمهوریت لکه په مخکنی مذاکرات کې د تعامل د سیاست په چوکاټ کې د سوله ییز استوي پروګرام په اړه خبرو اترو ته خپل چمتووالی اعلان کړی ده ځکه چې د ایران استوي پروګرام په تیرو کلونو کې د تل لپاره د نړیوال اټومي انرژي ادارې تور څارل لاندې دي. هم د دغې ادارې تفتیشونه او راپورونه د ایران اسلامي جمهوریت سوله ییزه بڼه تایید کړی ده. دا په امریکا پورې اړه لري چې غیر اړوند موضوعات او غوښتنه مطرح نه کړي او ګواښونه او ویرې اچونې مسلې پرېږدي ځکه چې د توافق ترلاسه کولو لپاره دا یو ښه فرصت ده. دا باید ووایم چې په عمان کې د خبرو اترو غیر مستقیمه بڼه د امریکا په وړاندې د بې باورۍ له امله ده ځکه چې امریکا له خوا د برجام په مستقیم خبرو اترو کې د خپلو ژمنو په عمل کولو کې سره رامنځته شوې ده. او دا باید هم په ډاګه کړم چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو اترو هم د بندیزونو د لرې کولو او د ایران لپاره د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په موخه ترسره کېږي. د امریکا د توافق ادارې بې ځایه شکونه سره بیا هم د ایران اسلامي جمهوریت له دې فرصت څخه خپل ثابت دریځ دا چې هغوی اتومي انرژي کارونې سوله ییزه ده په عمان کې په خبرو اترو کې د ایران د ستونزو د حل د بندیزونو د لرې کولو لپاره امریکا ادارې ته نیت یو ځل بیا وازمایي. هغه مهمه مسله چې د خبرو اترو د مثبتې پایلې مخه نیسي خو په امریکا پورې اړه لري ځکه که چیرې امریکا د باج اخیستلو په پلمه په خبرو اترو کې غیر اړوند موضوعات مطرح کړي دا خو نو ښکاره خبره ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د هغه په وړاندې په هیڅ عنوان د هغو د منلو په منلو به حاضر نه شي. د ایران اسلامي جمهوریت په متقابل احترام په رڼا کې په خبرو اترو او تعامل کې باور او اعتماد لري او د هر ډول زور زیاتۍ په وړاندې بوبد.
هغه لای ډاکټر علي واحدي باسته مول راتګ او ځواب راکولو مو نړۍ بندنه. شاهین صاحب لراتلونکي پړاو مذاکراتو چې اټکل کې د اپریل 19 به پیل شي اوسنۍ مذاکراتو ته پکتو لراتلونکي مذاکراتو کومه تمه کېدای شي؟
دغه پړاو یوازې دغه دویم پړاو بنې بلکې دا به دوام ولري. ولی چې د مودو مودو کم اختلافات دي غلط فهمیانی دي یا مثلا د امریکای طرف نه د باونه دړکه او د ایران د هغه په مقابل کې ټینګ ودرېدل او خپل موقف باندې ټینګ ودرېدل دا د یو څو ورځو او د یو څو پړاوونو خبره نه ده بلکې مونږ کتیرو وختونو ته وګورو نو د ایران د اسلامي جمهوریت او امریکای ترمنز یو معاهده شوی و په غالبا 2015 میلادي کال کې چې د اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې او دغه خبرې اترم د غیر مستقیم نه تقریبا مستقیم توګه تا بلا واسطه طریقې باندې شوی وی چې پاره کې د دواړو خو خارجه وزیرانو او نمائندگانو ډیر مودا یعنی د کلونه بو ته وای و چې هغه تا دوامې مونته او بل اخره یو موحده وشو چې دواړو خو ته قابلیت قبول و او د ټولو هیوادونو طرف نه ډیر هرکلی وشو. خو چې کله بیا عمدہ موجوده ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیا په اقتدار کې راغو نو هغه د دغې معاهدې نه انکار وکړو او وی چې دا نه منم او هغه وشلوله. خو دا یو ډیر یعنی غیر انساني غیر اخلاقي او غیر قانوني کار وکړو. دا خو کېدی نه شي چې یو حکومت دی او ملک هغه معاهده وکړي او هغه بیا بل حکومت راشي او هغه ونه مني. خو بهرحال ایران هم ورته وی چې هیڅ خبره نه ده، موږ به خپل هغه کارونو ته دوام ورکو کوم چې زمونږ ایټمی د ترقۍ لپاره د ملک د ترقۍ لپاره کوم ایټمی پروګرام دی هغې ته به مونږ دوام ورکو. مونږ هم د دغه معاهدې چې تا ته انکار وکړو مونږ هم بس نه منو او خپل چې کوم دغه باندې مونږ روانو د خصوصا د یورانیمو د یورانیمو د افزوده کولو او پخولو چې کومه دغه دغه هغه ستو چتول هغې ته به مونږ دوام ورکو او نور پروګرامونه به مونږ مخ په وړاندې بوځو. نو په دغه موده کې اوس چې بیا ټرمپ په اقتدار کې راغو نو کېدی شي ولې چې بعض اوقات انسان ته د وخت تېرېدو سره سره تجربات او دغه داسې درسونه ورته ملو شي چې کېدی شي هغه خپل پالیسۍ باندې او په خپل موقف باندې بیا نظر وکړي او څه بدلون ورکړي راشي.
ژورنالیست او تحلیلګر هاغلی انور زیب شاهین بحث لرا تګ او ځواب راکول مو نړۍ مننه. لخپل دوړ میلمنو ستاسو لملتیا نړۍ مننه دوستانو. زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پات رسیږي. تر بیا په سپیڅلي رب سپارو الله عمل. ایران په تیره اونۍ کې
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو ښې چارې اوز صادق حسین د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ. په دغه پروګرام کې په تیره اونۍ کې د ایران تر ټولو مهمو پیښو ته یوه کتنه کوو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د عراق له ولسمشر عبداللطیف رشید سره په ټلیفوني خبرو کې وویل: هیله من یم چې زر تر زره د حضوري او مخامخ کتنې فرصت برابر شي چې وکړی شو د تهران او بغداد د یو زړتوب او کوټلتیا او د عراق او ایران د خلکو د سیمې د ملتونو ترمنځ له مخکې نه زیات د پراختیا او امنیت او د هوساینې د لوړتیا او تامینولو په لړ کې د خپل منځي ملګرتیاو او اړیکو د پراختیا او ژورتیا د لارو چارو په حقله خبرې وکړو. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید هم په دغو ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې سره چې د عراق حکومت او ملت تل د ایران د اسلامي جمهوریت په څنګ کې وو او د او ویبا وویل د عراق خلکو او حکومت تل په ایران کې د خپلو دوستانو او گاونډیانو لپاره تر ټولو ښه شیان غوښتي دي. عبداللطیف رشید په لومبی فرصت کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره د حضوري کتنې او د متقابلو اړیکو د پراختیا د لارو چارو په حق له د سلام مشورې په لړ کې د هیلي په سرګندولو سره وویل عراق د ایران او د عراق او د سیمې د نورو ملتونو د ثبات، امنیت او هوساینې د لوړتیا په لړ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره هر ډول ملګرتیا او همکاري ته تیار دی.
ډیرو قدر منوردونکو، د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په غازی، لبنان او سوریه کې د صهیونیست رژیم د جنگ د زیاتولو او د جنایتونو له کبله انساني غمیزو د یمن پر ضد د امریکا غیر قانوني بریدونو ته په اشاره سره د فلسطین د مظلومو خلکو د کړاوونو د ختمولو او د لبنان او د سوریه پر ضد د اسرائیل رژیم د تیریو د بندولو لپاره د هیوادونو ترمنځ د پیوستون او د ملګرتیا پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د نړیوالو بدلونونو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت مسؤلانه او مدبرانه کړچار ته په اشاره سره ډاګینه کړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران ځواب د ټرمپ د لیک له لهجې او محتوا سره متناسب ورکړل شوی دی او په عین حال کې له ډیپلوماسۍ د استفادې فرصت هم ستل شوی. عراقچی جو تکړه اصول نن له داسې لوري سره چې تل د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف له زور څخه د کار اخیستلو ګواښ کوي. نیخ په نیغه خبرې او د نوموړي هیواد بیلابیل چارواکي متناقض دریځونه بینوي بېمانه وي، خو هماغه ډول ډیپلوماسۍ ته پیبند یو چمتو یو د غیر مستقیمو خبرو لاره وازمیو. عباس عراقچی د ایران د اټومي پروګرام کاملا سوله ییز ماهیت یادونې په ترڅ کې وویل ایران مخکې د نړیوال اټومي تړون یعنی برجام په چوکاټ کې د خپل اټومي پروګرام د ماهیت په باره کې د ډاډ د ښودلو لپاره په خپله خوښه یو شمېر تدبیرونه او اقدامات ترسره کړي وو، خو دا امریکا وه چې په یو اړخیز ډول له اټومي موافقې ووتله. همدا اوس له هغه تجربې په برخه وریدا سره حاضر یو د ایران پر ضد ظالمانه بایکټونو د ختمولو په بدل کې د اعتماد رامنځته کولو د منطق پر اساس د خپل اټومي پروګرام او د بایکټونو د ختمولو په باره کې خبرې اترې تعقیب کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا ډاګینه کړه د ایران اسلامي جمهوریت د اختلافاتو د حل او د ناوړه تفاهمونو د ختمولو لپاره د خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ لارې ته پیبند خودلو سره ځان د ټولو احتمالي یا ممکنه پیښو لپاره چمتو ساتي او هماغه ډول چې په ډیپلوماسۍ او خبرو کې جدیت لري د خپلو ګټو او د ملي واکمنۍ په دفاع کولو کې به هم پریکنده او جدي وي.
رنومینوالو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی همداشان د مصر د بهرنیو چارو له وزیر بدر عبدالعاطی سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د نورو کړکیچونو د حل د کیلۍ په توګه د غزې ترانګ کې د اوربند ټینګېدا او د صهیونیست رژیم د جنایتونو د سمدستي بندولو لپاره د سیمې د هیوادونو په ډله ایز اقدام ټینګار وکړ. د ایران او مصر خارجه وزیرانو په دغو خبرو کې په غزه، لبنان او سوریه کې د صهیونیست رژیم د نیواګرۍ او د حملو د دوام او په یمن باندې د امریکې او برتانیې د حملو د دوام په نتیجه کې په سیمه کې د تاوتریخوالو په زیاتېدا باندې د سخت اندېښنې په څرګندولو سره په ټوله سیمه کې د یو پراخ کړکېچ د رامنځته کېدو د مخې نیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ډیپلوماټیکو خوځښتونو په زیاتېدا تاکید وکړ. په عمان هیواد کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکې ترمنځ غیر مستقیمه خبرې ترې د دغو ټلیفوني خبرو یو بل چورلیز بو.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیان مجید تخت روانچی د اټومي مسالې په اړه کې د حکومت ګرځار ته اشاره وکړه. وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت د تیر وخت په شان او د تعامل د سیاست په لړ کې د سولې ایز اټومي پروګرام په حق له خبرو ته تیار دی او په تیر څو میاشتو کې له چین او روسیا او درې اروپایي هیوادونو یعنی برېټانیا، جرمني او فرانسې سره خبرې کړې دي. ماجی تختراون چې د عمان هیواد په پلازمینې مسکت کې د ایران او د امریکا ترمنځ په اټومي موضوع کې غیر مستقیمو خبرو اترو ته په اشاره سره وویل کچېرې د امریکا حکومت غیر مرتبطه غوښتنې او موضوعګانې مطرح نه کړي او ګواښ او روب څنګ ته کړي نو موافقې ته د رسېدا لپاره ښه امکان شته. د ایران اسلامي جمهوریت د متقابل احترام په سیوره کې په خبرو او تعامل اعتماد لري او د ایران له نظره هر ډول بدمشي کول او زورونه مردوده ده. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال مجید تخت روانچی د خپلې وینا په یو بلې برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د تر ټولو ښو اړیکو په جوړولو کې د ایران اصولي سیاست ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ خبرې اترې او تعامل د سیمې د مسایلو د حل لپاره تر ټولو مهمه ستراتیژي ده.
اوریدونکو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی د عمان په پلازمینه مسقط کې د امریکې او ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو د رومبی پړاو د ترسره کېدو لپاره د اپوټا شمیرنې له پیلې دو سره په یو وخت په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل. د شنبه ورځې خبرې د امریکې د نیت او جدیت د سنجولو لپاره یو آزموینه ده. اسماعیل بقایی په دوام کې لیکلي په ښه نیت او کاملې هوښیارتیا سره ډیپلوماسۍ ته یو حقیقي فرصت ورکوو. امریکا باید د ایران د دغې فیصلې چې د واشنگټن له غلیمانه شور ماشور سره سره شوې ده درنښت ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی د غراز انډاګي نکړه، نه وارمخکې قضاوت کوو او نه کوم اټکل، په نظر کې لرو چې په شنبه ورځې د مقابل لوري نیت او جدیت وجاجو او له هغه سره متناسب ورپسې حرکتونه تنظیم کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په عمان کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو له سره پیلې دا د خبر په اعلانولو سره په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی، د ایران او امریکې ترمنځ غیر مستقیمې خبرې په تیرې شنبه ورځې په عمان کې پیل شوې.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د وسله والو ځواکونو مشر جنرال محمد باکری د فلسطین د غزې ترانګې د بې ګناه انسانانو، ماشومانو، ښځو د بوډاګانو په بېرحمانۍ وژلې کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو او د وحشیتو په باره کې د بشري حقوقو د تش په نامه نړیوالو ارګانونو د دوه ګونه او مرګونی چوپتیا په غندلو سره وویل د صهیونیست رژیم لخوا خبثت او د بېګناه انسانانو نسل وژنه او د توپان الاقصی له عملیاتو وروسته د دغه رژیم له لورې په غزې او لبنان کې د خلکو د کورونو او استوګن ځایونو ړنګول د بشري حقوقو د تش په نامه د نړیوالو ارګانونو د شرمونکې چوپتیا د دوه ګونه کړچار په سیوري کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو په پریکنده ملاتړونو سره ترسره شول. د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باکری د ایران لخوا د اسرائیلو پر ضد د وعده صادق یو او د وعده صادق دوه پوځي عملیاتو اجرا کولو ته په اشاره سره وویل له صهیونیست رژیم سره په پوځي ټکر او د وعده صادق د عملیاتو اجرا کولو سره مو په ښه ډول د دښمن د وسونو حقیقت او د هغه د قوت او د کمزورتیا ټکي معلوم کړل. هغه ټینګار وکړ د ایران د اسلامي جمهوریت په ګټو او هوایی حریم باندې هر ډول تیری ته د ایران ځواب غاښ ماتوونکی او د نه جبرانېدا وړ وي.
تهران رادیو خوګو اوریدونکو د ایران د اسلامي جمهوریت د پاوز د سمندري ځواک کمانډان امیر البحر شاهرام ایرانی د ایران د جنوب په بندر عباس کې د جنگي بیړې د کارکونکو لکورنیو سره په کتنه کې وویل نن سبا دښمنان د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو او د هغه ستراتیژیک سمندري ځواک ته د ستر قدرت په توګه ګوري. شاهرام ایرانی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز ستراتیژیک سمندري ځواک ته نړیواله کتنه د یو ستر قدرت په توګه وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک کمانډان شاهرام ایرانی د غراز د شپږ اتیایم سکارډن او جنگي بیړې د ماموریت بریالیتوب د سمندري ځواک د پرسنل د کورنیو د صبر کولو او د سمندري بیړې د کارکونکو د تخصص د ترکیب نتیجه وبلله او څرګند کړه زمونږ د ملګرو د هڅو نتیجه په هیواد سیمه او دنیا کې د ټولو خلکو لپاره ښکارا شوې ده او هغوی د ګران ایران لپاره عزت او سرلوړی ډالۍ کړي ده.
او د 2015 میلادي کال د وړانګو د علومو او د ټکنالوژیا د کارولو نړیوال کانفرنس ICARST د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په قربتوب په وینا کې وشو او د ایران د اټومي انرژي ادارې په استازیتوب د ایران د علومو او د اټومي پونونو څېړاندو په دغه کانفرنس کې فعال ګډون درلود. دغه علمي کانفرنس چې د اپریل د میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام درلود د نړۍ د 150 هیوادونو د 5000 ګډونکوونکو په شتون سره په دنیا کې د وړانګو د عملي او د ټکنالوژۍ د بریاو او د هغه د کارندوالیو په هکله د بحث او د نظر د تبادلې په هدف سره ترسره شو.
تهران رادیو خوګو مینوالو د ایران د تیرې وې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام مو واورید. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي نو ماته او زما ملګري صادق حسین صاحب ته په همدې ځای اجازه راکړئ.
خدای په امان.